بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ وساته خپرونې سره زه علي اصغر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. نن د پنجشنبې ورځ د 1444 لمریز کال د جوزا یا غبرګولي د میاشتې لومړۍ نیټه او د 2025 میلادي کال د مې د میاشتې 22 ده، چې د 1444 قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې 23 سره سمون خوري. نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به په امریکا کې له ایران سره د هوکړې د مخالفینو د ولسي ملاتړ د نشتون پاکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. له هغه وروسته به هم د ستوري په لمن کې تر عنوان لاندې یوې ادبي خپرونې ته غوږ سئ. بیا به هم په یست کې د لاسي صنایعو اړوند خپرونه واورئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې خپرونه درته وړاندې سي، چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداشان pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی، چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریکولی سئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرچکی: عراق چې وایي چې له سوریې سره د اړیکو د رغولو هیڅ بیړه نشته، د یورانیمو بډاینه د معاملې وړ خبره نه ده. زبیح الله مجاهد وایي چې په پاکستان کې د زده کوونکو په بس باندې برید د غندنې وړ ده او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. په غزې کې په روغتونونو او بې ځای سیو د سیونیستي رژیم سختې حملې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په استرالیا کې د سختو سیلابونو د امله د 50,000 کسان نه زیات بې ځای سوي دي، او په واشنګټن کې د اسرائیل رژیم د سفارت دوه کارکوونکو په ډزو سره وژل سوي. درمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی له الشرق چینل سره په مرکه کې ویلي چې تهران په سوریه کې له واکمنې ادارې سره د اړیکو د رغولو لپاره هیڅ بیړه نه کوي. د تسنیم له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی د ټرمپ له لوري د سوریه په خلاف د لګول سوي بندیزونو لیرې کېدو د حکم پاکله وویل، او موږ په دې خوشحاله یو چې د سوریه په خلکو باندې د امریکا له لوري لګول سوي بندیزونه لیرې سي، او هیله من یو چې سوریه د امن، د ټولو قومیتونو یووالي، د سیونیست نیواک د ختمېدو او د ځمکنۍ بشپړتیا په لوري حرکت وکړي. د ایران خارجه وزیر په دوام کې د ایران او سوریه ترمنځ د اړیکو پاکله یادونه وکړه چې اوسمهال د تهران او د سوریې د حکومت ترمنځ هیڅ اړیکې موجودې نه دي. موږ بیړه نه ورته لرو. هر کله چې د سوریې حکومت دې نتیجې ته ورسیږي چې له ایران سره اړیکې څومره د دې هیواد د خلکو لپاره ګټورې دي، موږ به د هغوی غوښتنې ته ځواب ورکړو. هغه هم داشان د ایران له لوري د یورانیمو د بډاینې مسلې ته هم اشاره وکړه، او ویل چې دا کار د ایراني ساینسپوهانو له لوري د یوې لویې لاسته راوړنې په توګه ترسره سوي دي او د معاملې وړ خبره نه ده. د ایران خارجه وزیر ټینګار وکړ چې دغه لاسته راوړنه ایران لپاره زیات ارزښت لري، او د هغې په خاطر د ایران خلک زیات فشارونه او بندیزونه زغملي دي، او ګڼ شمېر ایراني ساینسپوهان هم د یورانیمو د بډاینې په بهیر کې د رول لوبونې د امله ټرر سوي هم دي. هغه هم داشان اروپایانو ته د سنپ بیک یا د ماشې د میکانیزم د فعاله کولو د پایلو پاکله خبرداری ورکړ، او امریکا او اروپا یې د اوسني حالاتو مسؤول وبلله چې د برجام له اټومي وکړې څخه وبتل او په خپلو ژمنو پاتې نسول. د بریکس غړي هیوادونو د ساینس پوهانو د کاري ډلې شپږمه غونډه چې د عصبي روغتیا پر موضوع متمرکزه وه، د ایران د اسلامي جمهوریت د متخصصانو په ګډون سره د برازیل په ساو پاولو ښار کې په کمپنس پوهنتون کې د ملي انرژي او موادو په تحقیقاتي مرکز کې ترسره سوه. په دې غونډه کې د برازیل، روسیې، هند، چین او متحده عربي اماراتو پلاوو هم شتون درلوده. په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د زده کوونکو په بس باندې برید غندلی او د پاکستاني چارواکو هغه خبرې رد کړې چې ګواکې د برید له افغانستان سره تړاو لري. هغه تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه ولیکله چې پر ماشومانو او ملکي وګړو برید په هیڅ ډول د توجیه وړ خبره نه ده. د افغانستان د سرپرست حکومت ویاند وویل چې طالبان د پاکستاني چارواکو هغه ادعاوې په کلک ردوي چې وایي دا ډول بریدونه له افغانستان سره تړاو لري. مجاهد یا تکړه چې پاکستاني چارواکي باید پرته له کوم دلیل یا توجیه څخه افغانستان د دې پیښې مسؤل ونه ګڼي. هغه یادونه کړې ده چې طالبان به چاته اجازه ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکارول سي. دوی ورځې مخکې د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د زده کوونکو بس د یوې زوروري چاودنې هدف وګرځېده چې په ترڅ کې 15 کسان ووژل شول او لسګونه نور هم ټپیان شول. د خبری سرچینو له راپور سره سم د سیونیسي رژیم ټانګانو د غزې په شمال کې په یوه روغتون باندې په برید کولو سره په نوي تنه عام فلسطیني وګړي شهیدان کړي او سلګونه تنه هم ټپیان کړي دي. همداشان تېره شپه د سیونیسي رژیم تیارې په دیرول بله سیمه کې د فلسطیني بېځایسیو په خوراکي انبار باندې بمبارۍ کړي دي چې په ترڅ کې 10 تنه فلسطینیان شهیدان شوي. د الجزیرې خبریال بیا په نصیرات کمپ کې په یو فلسطیني کور باندې د اسرائیلو د بمبارۍ خبر ورکړی دی چې په ترڅ کې یو فلسطینی شهید شوی او څو تنه هم ټپیان شوي دي. همداشان د غزې په شمال کې هم د سفتاوي په کې په یوه کور باندې د سیونیسي رژیم د تیارو د بمبارۍ د عمله 15 ماشومان شهیدان شوي دي. سیونیسي رژیم همداشان د غزې په جنوبي سیمو کې په خان یونس ښار باندې پراخې توپچي حملې ترسره کړي دي چې د عملې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونو فلسطینیان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له تېره ورځې راهیسې د سیونیسي رژیم د بریدونو د نویو څپو د عمله لسلو زیات فلسطینیان شهیدان شوي او زیات شمېر قربانیان تر اوار لاندې پاتې دي. د غزې د یوې روغتیایي ټولنې له راپور سره سم د سیونیسي رژیم لسګونه ټانګان د غزې په شمال کې د العودي روغتون یې هم محاصره کړې ده او پرله پسې ډزې ورباندې کوي. سیونیسي ځواکونو په داسې حال کې دغه روغتون یې محاصره کړې چې په چارچاپیرو سیمو باندې پراخ بریدونه ترسره کړي او غواړي په دې کار سره روغتون ته د ټپیانو د ورتلو مخنیوی وکړي. له تېرو څو ورځو راهیسې د سیونیسي رژیم لومړي وزیر نتانیاهو د ګډون د عربي ترونوال لاندې په غزې کې د یوې پراخې نسل وژنې د پیلولو لپاره د نوې پوځي عملیات د پیلېدو اعلان وکړ چې په ترڅ کې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په شمول لزرو زیات فلسطینیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د استرالیا په نیو ساوت ویلز ایالت کې د پراخو اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې په زرګونو کورونه ویجار شوي او تر دې دمه 50,000 کسان به ځای شوی دي. یو تن هم وژل شوی او زرګونه کسان د خپلو کورونو په چتونو ورختلی دي او د ژغورنې په تمه دي. دغه ورښتونه که څه هم له دوو ورځو څخه پیل شوي خو دومره شدید دي چې په نیمه ورځ کې زرګونه کورونه یې وړي دي. د استرالیا حکومت د سیلاب ځپلو د پلټنې او ژغورلو لپاره په لسګونه چورلکې کښتۍ او ډرونز یې سیمې ته استولي. د اټکلونو له مخې په تېرو دوو ورځو کې په استرالیا کې د څلورو میاشتو په اندازه باران ورېدلی دی. تر اوسه پورې د څلورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی خو استرالیا چارواکي د سیلاب ځپلو او د وژل شویو کسانو د شمېر د زیاتوالي اټکل کوي. امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې په واشنگتن کې د اسرائیل رژیم د سفارت دوه کارکوونکي په ډزو سره وژل شوي دي. د سیونیسي رژیم د سفارت دوه کارکوونکو د یهودیانو له موزیم سره نږدې د اف بی آی د دفتر مخې ته ویشتل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سیونیسي رژیم سفیر دینی دانون دغه برید یوه ترهګریز او د یهودو ضد اقدام بللی. هغه په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل موږ ډاډمن یو چې امریکایي چارواکي به د دې جنایتکارانه اقدام د مسؤلینو په خلاف اقدام وکړي. د واشنگتن د پولیسو مشره پاملا اسمیت رسنیو ته وویل چې د برید پورې اړوند یو مشکوک کس نیول شوی خو د برید د اصلي انګیزې په اړه معلومات ور نه کړ. د فرانسې د ولسی جرګې استازي توماس پورته د چهارشنبه پرواز د اسرایلی عسکرو لخوا د بهرنی ډیپلوماټانو په شاوخوا کې لډز ورسه وغوښتنه کړې چې د اسرایل رژیم سفیر دی له فرانسې څخه وشړل سي او په پاریس کې دی د اسرایلو سفارت بند سي. توماس پورته په ټولنیزې شبکې کې لیکلی دی د اسرایلو جنګي جنایتکارانو د فرانسې په شمول د هیوادونو پر ډیپلوماټانو یې ډزې کړې دي او فرانسه باید د اسرایل رژیم سفیر احضار کړي. د کینډا د بهرنۍ چارو وزیر هم ویلي دي د اسرایلي عسکرو لخوا د څلورو کاناډایي ډیپلوماټانو په شاوخوا کې د ډزو په اړه د اندېښنې د څرګندولو لپاره به د دغه رژیم سفیر احضار کړي. د فلسطینیانو راپورونو له مخې د ډیپلوماتیک ډله د مصر، اردن، مراکش، اروپایي اتحادیې، پرتګال، چین، استرالیا، برازیل، بلغاریا، ترکیه، هسپانیه، لیتوینیا، پولند، روسیه، جاپان، رومانیا، مکسیکو، سریلانکا، کانادا، هند، چیلی، فرانسې او انګلستان له ډیپلوماتانو څخه جوړه وه. د چهارشنبه په ورځ په نیوی ډیلی کې د پاکستان د سفارت یو ډیپلومات لویستلو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په متقابل اقدام کې د هندوستان د سفارت یو ډیپلومات وشړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دغه هیواد حکومت د هندوستان د سفارت یو کارمند چې د ډیپلوماتیک حیثیت سره سم فعالیتونه کړي د نامناسب شخص په توګه اعلان کړ او امر یې ورکړ چې په څلیرویشتو ساعتونو کې دې له پاکستان څخه ووځي. دا په روانه میاشت کې د هندي ډیپلوماتانو د ایستلو دویمه پیښه ده. دا او د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدرمنو اوریدونکو، له ایران سره د هوکړې مخالفین له واشنگټن او اسرائیل څخه بهر هیڅ ولسی ملاتړ نه لري. دا زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې هیله چې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ. که څه هم ټاکل شوی ده چې سبا یعنی د جمعې پر ورځ د ایران او د امریکا ترمنځ خبرو اترو پنځم پړاو ترسره سي، خو په دې وروستیو کې د امریکایي لوري لخوا د بې ځایه غوښتنو د مطرح کېدو د امله هوکړې ته هیله کمه شوی ده. د ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکاف د وروستیو ورځو کې په کراتو ویلي دي چې ایران باید په بشپړه توګه د یورانیمو له بډاینې لاس واخلي. حتی د یوې سلنې په اندازه هم د یورانیمو بډاینه زموږ لپاره د منلو نه ده. خو ایراني لوري وایي چې د یورانیمو بډاینه د ملکي موخو د استعمال په کچه، یعنی په کمی کچه کې جاري ساتي، ځکه په دې لړ کې یې زیات زیانونه ګاللي او قربانیان یې ورکړي دي او دا یې سره کرښه ده. د کارپوهانو په وینا په امریکا کې د اسرائیل رژیم پلویان کوشش کوي چې د ټرمپ اداره داسې غیر منطقي او زیاته غوړې غوښتنو مطرحول ته وهڅوي چې ورسره د امریکا او ایران غیر مستقیمې خبرې اترې ناکامه سي. په امریکا کې د کوینسي په نامه یوه مطالعاتي موسې هم په دې اکله یو راپور خپور کړی دی او ټرمپ ته په خطاب کې ویلي دي چې له ایران سره د هوکړې مخالفین په واشنگټن او اسرائیلو کې محدود کسان دي. نو که ټرمپ د هغوی فشارونو باندې سترګې پټې کړي، ډېرې کمې او یا هم هیڅ سیاسي پایلې سره به مخامخ نسي. دغه امریکایي موسې په خپل راپور کې یادونه کړې ده چې د ټرمپ د کمپاین انفلوئنسران، یعنی بانفوزه کسان، له ایران سره د هوکړې او د جنګ غواړو د خولې د بندولو غوښتونکي دي. په دې راپور کې راغلی دی چې په واشنگټن او اسرائیلو کې نیو محافظه کاران او د هغوی ملګري د ایران او د امریکا د مذاکراتو د پایلو پاک له غیر حقیقي او سختي غوښتنې مطرحوي، خو ترامپ د هغوی غوښتنو ته د پاملرنې لپاره هیڅ دلیل نه لري او باید هغوی جدي ونه ګڼي. تېره اونۍ په امریکا کې د ایران سره د هوکړې په مخالفت کې په خورا زور سره کمپاین پیل سو، چې په ترڅ کې د کانګرس جمهوري پالانو سپینې ماڼۍ ته د یوه لیک پاسولو سره له ترامپ څخه وغوښتل چې یوازې د ایران د ټیم پروګرام د بشپړ ختمېدو په صورت کې هوکړه وکړي. د امریکن کنسرویتیو د نشریه چلونکی د بیر اندرو دی په دې اړه ویلی دی چې په یاد لیک باندې د رند پال نماسه و ټولو جمهوری پالو سناتورانو لاسلیک کړی و، خو هغوی پوهیږي چې ایران لپاره دا شرط د منلو وړ نه دی او په ښکاره هڅه کوي له ایران سره د هوکړې لپاره د ټرمپ ډیپلوماتیکې هڅې ناکامه کړي. په تهران کې د ایران د نړیوال سیاست د مرکز یو څیړند سینا توسی دغه لیکې یوه زهرجنه ګولۍ وبلله او وویل د یورانیمو د بډاینې د بندولو غوښتنه، تلپاتې محدودیتونه او د ایران د اټومي صنعت د بنیاد د راغونډېدو غوښتنه، وروسته له دې چې امریکا په 2015 میلادي کال کې د برجام هوکړه تر پښو لاندې کړه، یو مذاکراتي دریځ نه دی. خو په امریکا کې ایران سره د هوکړې په مخالفینو کې یوه بله ډله وایي چې ایران دې خپل ټول اټومي صنعت نه راغونډوي، بلکې یوازې دې د یورانیمو د بډاینې بهیر ختم کړي او د خپل اټومي بټیو لپاره د ضرورت وړ یورانیم له نورو هیوادونو څخه واخلي. خو د کوینسی سرنیزی موسسه په خپل راپور کې ویلي دي چې له ایران سره د هوکړې مخالفین هیڅ ولسی ملاتړ نه لري او که ټرمپ د دوی خبرو ته غاړه کښې نږدي له هیڅ ډول سیاسي پایلو سره نه مخامخېږي. د نظر غوښتنې یوې موسسې چې SSRS اوپینیون پینل امنیبس نومیږي د میریلند له پوهنتون سره په ګډه له یوې نظر غوښتنې وروسته اعلان وکړ چې د امریکایانو اکثریت کابو 70% د ایران په اټومي فعالیتونو د څار او د هغه سوله ییز دوام سره له هوکړې څخه ملاتړ کوي او د برید مخالفه دي. له ټولو مهمه خبره دا ده چې د جمهوري غواړو په پلویانو کې هم 60% له ایران سره د جګړې مخالف او د هوکړې پلویان دي، خو ایران سره د مذاکراتو مخالفان هڅه کوي چې دا حقیقتونه پټ وساتي او کړکیچ ته لمنه ووهي. د مثال په توګه له ډیموکراسۍ څخه د دفاع د موسسې مدیر مارک دوبوویتس چې 40 کاله کېږي د ایران د اسلامي جمهوریت په نظام د نظام په مخالفت کې فعالیت کوي، تیرونۍ د یوې نظر غوښتنې تبلیغات یې کول چې له مخې 80% امریکایانو د ایران د اټومي وسلو د له منځه وړلو سره هوکړه کړې وه. خو حقیقت خبره دا ده چې ایران هیڅ ډول اټومي وسلې نه لري او دا خبره حتی د اټومي انرژیو د نړیوال اجانس او د امریکا د استخبارات لخوا هم په کراتو تایید سوې ده. دا د نن ورځې سیاسي تبصره. در من اوریدونکو www.parstoday.ir/ps زموږ د پانی درک دی د خبرونې له دوام سره ساسو په خدمت کې.
ستوري پلمن کې
د مهربان او بخښونکي الله تعالی په نامه ګرانو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم عزیزانو. ستوري پلمن کې د لړۍ له اتم برخې سره زفاتمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د پروګرام تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ګرانو مینوالو، د دې لړۍ په تیر پروګرام کې مو هغو غیر ایرانی ادیبانو ته اشاره وکړه چې د خپلو آثارو په تخلیق او شعر ویلو کې د سعدی شیرازی له آثارو او د لیکلو له رودې الهام او مثال اخیسته دي. په دې نننی پروګرام کې له سعدی او د هغه له آثارو د نړۍ د ځینو شاعرانو او ادیبانو نمونه اخیستنې ته په اشاره سره په ټوله دنیا کې به د سعدی د آثارو او افکارو د خورېدو د څرنګوالي په اړه هم وغږیږو.
ګلون اوریدونکو، نن به د دې پوښتنې د ځواب موندلو کوشش وکړو چې د ستر ایراني شاعر سعدی شیرازی افکار او آثار څرنګه د ټولې نړۍ د مختلفو ادیبانو او شاعرانو لپاره الهام بخښونکي وګرځېدل. سعدی په خپل ګلستان او بوستان سره نه یوازې په ایران بلکې په ټوله نړۍ کې مشهور او پیژندل شوی دی. په اولسمه پیړۍ کې آندرا دورویه او په اول ځل ګلستان په فرانسوي ژبه وژباړه او دا له دغه ستر شاعر سره د اروپایانو د اشنایۍ پیل و. له هغه وروسته په مختلفو ژبو د سعدی د اثارو ګڼې ژباړې وشوې. په جرمنی کې فریډریش اکسون باخ او ادام اول آریوس د سعدی د اثارو ژباړلو ته ملا وتړله او په انګلستان کې د ایډیسون د فارسی تمثیل د اوبو هغه څاڅکی چې په ملغرلې بدل شو نومې مقالې په لیکلو سره سعدی وستایه. آبا بلانشه، ستیفن سولیوان او سر ویلیام جونز په شان ځینو نورو ختیځپېژاندو هم د سعدی د اثارو په خپرولو سره د هغه شهرت زیات کړ. په فرانسوي ادبیاتو د سعدی اغیزه ډیره د پام وړ وه. د فرانسې د رومانټیکو مشر ویکتور هوګو په خپل شرقیات کتاب کې له سعدی او نورو شرقي شاعرانو الهام اخیستی دی. الفرد دو موسه هم خپل یو ډیر غوره اثر د سعدی تر تحصیل لاندې ولیکله او له لو کونت دولیل او د ګلهای اصفهان په نوم یوه قطعه د سعدی ګلستان او بوستان ته په پام سره ولیکله. حتی د ګلستان یا محل السمرقند په نوم یوه نمایشنامه د سعدی له ګلستان څخه په الهام سره ولیکلی شوه چې پکې د ګلستان شخصیت خپله د سعدی په توګه د ستاینې وړ ګرځېدلی دی.
دوستانو، د نولسمې پیړۍ په وروستیو کې د اوژن مانوئل او آندرې امبلسور په شان لیکوالانو هم له سعدی څخه الهام واخیسته او مریم هری شیراز ته له سفر وروسته د سعدی په مزار باندې له موجودو لیکنو اغیزمن شه. د رومانیایی لیکوال کینټس ډونوای ارمان و چې د سعدی په شان یو بل ګلستان خلق کړي او فرانسوي لیکوال موریس بارس د سعدی د ګلستان تر اغیزې لاندې وتوانېده د هنری ډومونټریالان او برادران تارو په شان لیکوالانو باندې اغیزه وکړي. د فرانسې لیکوال لیونګی یوډوسی په خپلو آثارو کې بیا بیا سعدی او ایران یادوي او د سعدی له آثارو په الهام اخیستو سره د سعدی په ګلستان کې او د سعدی لاره په شان کتابونه ولیکل. بلجیمی شاعر ژان کیپس هم هڅه وکړه چې د سعدی په طریقه او په هم هغو مضامینو سره یو ګلستان ولیکي. حتی د روڼندې د پړاو له مشرانو څخه ډډرو او والټر د سعدی د آثارو تر تاثیر لاندې راغلل او سر جان شارډن خپل سفرنامه د بوستان له یوې ترجمې سره مل خپره کړه. جوزف ایډیسن هم د داستانی کوتاه فارسی په نامه د یو کتاب په لیکلو سره له سعدی سره خپله مینه او ارادت وښوده. هاو ګرانو ملګرو، سعدی په خپلو لوړو افکارو او په زړه پورې شعرونو سره نه یوازې په ایران کې بلکې په ټوله دنیا کې د شاعرانو، لیکوالانو او پوهانو لپاره الهام بخونکې پاتې شوی دی. هغه د عشق، حکمت او انسانیت سفیر دی او آثار به تر ابده ژوندی پاتې شي.
قدرمن اوریدونکو، لا هم ستوري په لمن کې پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. پوهیږو چې د ادیبانو او شاعرانو نه د پاتو شعرونو او آثارو په ذریعه د هغو په افکارو پوهیدلی شو. د پروګرام په دې برخه کې غواړم ګڼو چې د ښکلا په ژور مفهوم غور وکړو، په هغه مفهوم چې له پخوا راهیسې د انسان ذهن په ځان اخته کړی دی او مختلفو شاعرانو او ادیبانو هم په دې لړ کې خپل ځانګړی لیدلوری درلودلی دی. شاید دا پوښتنه مو په ذهن کې راشي چې د سعدی شیرازی څخه د نړۍ د شاعرانو او ادیبانو له الهام او مثال اخیستو له بحث نه ولې لیرې شو او غواړو چې د ښکلا مفهوم وڅېړو. د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې غواړو په دې برخه کې اصلي بحث او موضوع ته له یوې بلې درمیڅې وګورو او له داستایوفسکي څخه د ښکلا له مفهوم او له سعدی د هغه د الهام اخیستو په اکله وغږیږو.
د 1821 کال د نومبر په 11مه نیټه زیږیدلې او د 1881 کال د فروری په 9مه مړ شوې فیودور میخالیوویچ داستایوفسکي د روسیې مشهور او اغیزناک لیکوال و. له هغه یوه مشهوره جمله نقل شوې ده چې وایي ورسته او فاینل خبره ښکلا او د ښکلا پیژندنې تجربه کوي. داستایوفسکي له ښکلا په دفاع کې چغه پورته کړې چې یوازې نه ښکلا ده چې ژوند پکې ممکن نه دی، ځکه چې له ښکلا پرته هیڅ کار نشي کېدی. مشهور ایرانی ادیب ډاکټر شفیعی کتکنی باوری دی چې سعدی له داستایوفسکي کلونه مخکې د ښکلا مانیفیست بیان کړی دی، هلته چې وایي
پر طاووس بر اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از حد تو میبینم بیش، گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش.
سعدی شیرازی دا دو بیتا شعرونه د خپل گلستان کتاب پا دریم سپرکی که پا یو عبرتناک حکایت که ویلی دی.
هو، داستایوفسکي هم د سعدی شیرازی تر تحصیل لاندې او د دغه ایرانی شعر په شعرونو کې د پټو ښکلا له افکارو په الهام اخیستلو سره د ښکلا په اکله خپل نظریه بیانوي. داستایوفسکي په دې عقیده و چې د ښکلا پیژندل د نړۍ د ژغورنې کلي ده. ویلی شو چې په ټولو اړخونو کې د یوې ټولنې د ودې او لوړتیا سویه ښکلا ته د هغې ټولنې په کتو او ورڅخه په اخیستونکي نغښتې ده. سعدی هم باوري و چې هیڅ څه د ښکلا له تجربې لوړ نه دي. د انساني درک او پوهې تر ټولو لوړ حد ښکلا ده. ښکلا ده چې د نړۍ د ټولو بحثونو وروستۍ ګټونکې او فاتحه ده. خدا څه چې داستایوفسکي د ښکلا په اکله بیان کړی دی، له هغه کلونه مخکې سعدی په خپل له پند ډک ګلستان کتاب کې نقل کړي او د شویو تحقیقاتو له مخې دا موضوع د نړۍ د ادیبانو په اثارو کې د سعدی او د هغه د اثارو د ژورې اغیزې نښه ده. سعدی نه یوازې د خپلو شعرونو د ښکلا په وجه، بلکې د خپلو انساني افکارو او پیغامونو د ژورتیا په وجه پیژندل کیږي. د هغه اثارو په تیره بیا ګلستان او بوستان د ایران له پولو بهر هم د ډیرو هیوادونو د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی. د سعدی شعرونه په خپلو ژورو حکمتونو او خپلو انساني نظریاتو سره په ټولو زمانو او ځایونو کې د اخلاقو او کردار معیارونه وړاندې کوي. په حقیقت کې هغه تل د انسان او انساني اړیکو د حقیقت په لټه کې و او همدا کار لامل شوی چې د خپلو افکارو په بیانولو کې د هغه دنده په یو ډول نړیواله او هر اړخیزه شوه.
قدرمنو مینوالو، په نننی پروګرام کې مو دې ټکی ته اشاره وکړه چې سعدی د ادبیاتو د یو ډیر ستر معمار په توګه د کلتورونو ترمنځ یو شمیر پلونه جوړ کړي دي. هغه دا قابلیت او وړتیا لري چې په خپلو کلماتو او الفاظو سره موږ تفکر ته اړ باسي او د ګډو انساني احساساتو او تجربو د ژورتیا په لور مو لارښوونه کړي. هیله ده چې دا پروګرام توانیدلی وي تاسو د سعدی د بېساري فکر او هنر له نوو اړخونو سره آشنا او بلد کړي. نو ملګرو، بلنه درکوو چې د دغه ستر شاعر د آثارو په لوستلو سره د ژوند په ادبیاتو او فلسفه کې نوې لارې بیا مومي. او وروستۍ خبره دا ده چې هیرول نه دي پکار چې ادبیات د نسلونو او کلتورونو ترمنځ یو پل کېدلی شي، او سعدی د دغه پل یو تکړه معمار دی چې مونږ تل د انسانیت او عشق په حقله د لا زیات درک او پوهې په لور لارښوونه کوي.
قدرمن اوریدونکو، ستوری پلمن کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای پامان.
د یزد لاسی صنایع. قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ عزیزانو. یزد د زیورالاتو د نړیوال ښار په توګه ثبت شو. د یزد ښار چې د خپل بډایه کلتور، شتمنۍ او ځلانده تاریخي مخینې سره مخکې د یونسکو لخوا د نړیوال میراث ځای په توګه ثبت شوی و، په همدې اړه ستاسو سره خبرې کوو. نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. البته یادونه ضروري ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو.
ایزانو، د فلزی کار د هنر او صنعت یوه مهمه ټولګه د زیوراتو جوړول دي. د تاریخ په اوږدو کې انسانانو د زیوراتو او ګاڼو سره ډیره دلچسپي او مینا درلوده، او د دې زیوراتو جوړولو ډول او طریقه د هر اقلیم او کلتور شرایطو پورې ارتباط لري. د زینتی توکو جوړولو لپاره اړین ځنې خام مواد دي. قیمتي فلزات لکه سره زر او سپین زر او الیاژونه لکه برونز، مس، وسپنه او سیسا، او همدارنګ د پلاتینیم په څیر مواد. البته له دې فلزاتو په دودیزو زیوراتو جوړولو سربیره دوی د پوښ جوړولو لپاره نور مواد هم کاروي، لکه ویل شوی شیشه، انامیل او لرګي. او دوی دا ټول اجزا د ځانګړو تخنیکونو او وسیلو په کارولو سره په مطلوب شکلونو کې جوړول. د دې زینتی توکو د جوړول لپاره تر ټولو مشهور او پراخه کارول شوی رودې د انامیل کولو، سرو زرو فلزاتو کار، نقاشي او اندینګ دي. د دودیزو زیوراتو جوړول یو مهمه فرعي څانګه د سرو زرو جوړول دي، چې پکې د زیوراتو ډکول، سولډر کول، آرا کول او ویلی کول شامل دي. زرګران باید د فلزاتو په شکل ورکولو کې د فایل کولو، سولډر کولو، آرا کولو، کاست کولو او داسې نورو لاره مهارت ولري. په دې سوداګرۍ کې ډیر وختونه د زیوراتو او فلزاتو کار مهارتونه شامل وي، او په دودیز ډول دا مهارتونه د زده کړې لاره منتقل شوي دي. زرګران باید وکولی شي داسې وسایل وکړي چې ډیر وختونه خورا نازک او د سرو زرو او نورو فلزاتو د اچولو، خمولو، پریکولو او تاوولو لپاره ځانګړي وي. دوی ممکنه ده د سرو زرو ګاڼو یا زیوراتو د پیسولو او بشپړولو لپاره د لیت او ځانګړو وسایلو کارولو ته هم اړتیا ولري.
عزیزانو، د لاسی صنایعو د یوې څانګې په توګه د دودیزو زیوراتو جوړول له لرغونو وختونو راهیسې په مختلفو سیمو او د ایران د مختلفو قومونو ترمنځ مشهور دی. په هر سیمه او هر قوم ترمیانز د دې زیوراتو ډیزاینونه او نمونې د عقایدو، باورونو، کلتور او دودونو سره سم جوړې شوې وي، چې دا د ایران په مختلفو سیمو کې د ګاڼو ډیزاینونو او شکلونو کې د توپیر لامل دی. د قیمتي فلزاتو سرو زرو کارول د زیوراتو په بڼه په ایران کې په ځانګړي توګه د یزد د خلکو په میاس کې خورا مشهور وو او دوام لري. او څیړنې ښیي چې په دې سیمه کې زیورات عملی او پانګوال اړخونه لري. د یزد دودیز زیورات ځانګړي او بې ساري ځانګړتیاوې لري، لکه د سرو زرو لوړه درجه کارول، غوره ډول او ټیټ تولیدی لګښتونه چې پیرودونکي را جلبوي، او د یزدي سرو زرو پیرودلو کې د خلکو لیوالتیا زیاتوي. په 2006 میلادي کال کې د یزد ښار په ایران کې د زیوراتو د ملي ښار په توګه ثبت شو، او د یزد ښار په نوم د دې هنر او صنایعو د نړیوال ثبت غوښتنه د ازبکستان په سرمشریزه کې راپورته شوه، او د نړیوالو ارزوونکو لخوا یې هرکلی وشو. په یزد کې د سرو زرو په برخه کې د ډیرو مخکشانو نسلي دوام او فعالیت، او همدارنګه په دې ښار کې د سرو زرو فعال بازارونه او دودیز زیوراتو صنعت فعالینو صداقت او ښه شهرت لاغو ځانګړتیاوو دی چې د نړیوال راجستر پلټونکو لخوا دې ښار ته د دوی د شخصي لیدنې پر مهال تایید شوي دي. په پای کې د دې هنر ټول مثبت او ارزښناک اړخونه د دې لامل شول چې یز د نړیوال لاسي صنایعو سازمان لخوا د نړیوالو زیوراتو ښار په توګه وټاکل شي. یز د ایران د لاسي صنایعو 12 نړیوال ښار دی.
ایزنو د یزد دودیز زیورات چې د سرو زرو، سپینو زرو او نور ډولونه پکې شامل دي، په تیرو لسیزو کې خپل ډیزاین او نمونه او همدارنګه د خپل دودیز تولید طریقه یا روده ساتلې ده، او دا ځانګړتیاوې له یوه نسل څخه بل نسل ته تر ننه پورې منتقل شوې دي. له لرغونو وختونو راهیسې یزدیان د سرو زرو او سرو زرو د قانونو په مسلک یا حرفه کې په ځنګړی ډول مهارت لري، تر دې حد چې نور ولایتونو بخپل سرو زرو د کاست کول لپاره یستا راوړل، او د سرو زرو کار لتیرو وختونو رئیس په دې خار کې یو مهم اقتصادي فعالیت حسابي کی. اټکلونه خی چې اوس مهال شاوخوا 15,000 کسان په یس کې د دودیزو زیوراتو جوړولو په برخه کې کار کوي. د یزد د سرو زرو بازار چې د خښتو، چتونو او پیچلو دهلیزونو لاندې د زرګرانو د څټکونو غږ انعکاس کوي، اوس نړیوال شهرت لري. خار چې پخوا د خپل حیرانوونکې معماری، تاریخي جاذبو، بډایا کلتور او تر ټولو مهم د باد توربینونو او اوبو رسولو لپاره پیژندل شوی، اوس په ټوله دنیا کې د خپلو هنرمندانو لپاره پیژندل کیږي. یزد په ایران کې لومړنی او یوازینی ښار دی چې د یونیسکو د نړیوال میراث په لیست کې ثبت شوی، او په ټول کال کې سلګونو زره سیلانیان پکې راځي. دا یادګارونو یا سوغاتونو اخیستل د یزد د سفر یوه له مهمو برخو ده. د یزد خواږه د دې ښار له خورا مشهورو سوغاتو دي. د کشمیر ټوکر د یزد یو له خورا مشهورو محصولاتو دي، او د یس په بازار کې مختلف ډیزاینونه او رنگونه په پراخه کچا شتون لري. د یزد او د میبود د لوخیا او سرامیک په ټوله نړۍ کې مشهور دي. دا خورشید خانم او مرغ و ماهی نقشونه د یزد سرامیکو لا مشهور نقشونه دي چې په ټوله نړۍ کې ډیر زیات مینوال لري. په صحرایي څنډو سیمو کې دا زیلو پنوم د یو ډول چټي او بدل یو خ تاسی شوی او مشهور هنر دی. دا غالی د دې سیمه د خلکو له ژوند سره سمون لري، او ډیزاینونه د دې سیمه د خلکو له عقاید او کلتور اخیستل شوی. په زیلو سرویرا د ټوکرو نور ډول هم په یس کې عام دي. شمال او د بسترونو هر ډول چادرونه د یزد ولایت مشهور محصولات بل لکیږي. خو د دې خار خلک د خپل سرو زرو آثار لپاره هم مشهور دي او دوی کوي شي د خپل زلاند تاریخ او کلتور یو بل تلای پاړه وخی. د یزد سره زر هم په ایران او نړۍ کې مشهور او پیژندل شوی. د سرو زرو جوړول د یزد ولایت له لاسي صنایعو یو دی. زرګران د ښځو لپاره د زیوراتو پراخه ډولونه جوړوي چې د ساده هندسي او سیمبولیک شکلونو ښکلي ډیزاینونه د قیمتي ډبرو او جواهراتو سره یوځای کوي. په خانیز بازار کې د سرو زرو عمر په نوم یوه برخه شتون لري چې د دې ارزښناک محصول او زړه راښکونکي ایرانی هنر سره علاقه لرونکو لپاره د لیدو او پیرېدلو ځای دی.
یزدی سره زر د سرو زرو یو ډول دی چې د ایران د یزد ولایت په نوم مشهور دی. د سرو زرو دا ډول ځانګړتیاوې ډیر خالص والی لري چې دا له نورو ډولونو سرو زرو سره توپیر کوي. د سرو زرو ډیر زیورات له اتلس قیرات سرو زرو جوړیږي، خو په یز کې له سرو زرو جوړ شوي زیورات له شل قیرات جوړیږي، کوم چې ډیر خالص دی. له همدې امله د یزدي سره زر ډیر خالص، ډیر ښکلی، نرم، ډیر متحرک او په داسې حال کې چې نرم دی ډیر دوامدار هم دی. یزدي سره زر د یزدي هنرمندانو لخوا په لاس جوړ شوی دی او د دې زیوراتو جوړولو تخلیقي لاره د دې آثارو کاپي کول خورا ستونزمن کوي. د یزد طلا جوړول د یزد یو له لرغونو هنرونو دی چې د وخت په تیریدو سره د یزد د ټولنیز، کلتوري او اقتصادي تاریخ برخه ګرځېدلې ده. په ایران کې کشف شوی تر ټولو زاړه زیورات د پارتیانو د دورې یوه غاړه ده چې په یزد سیمه کې جوړه شوې ده چې 2000 کاله پخوانی ده. یو وخت یزدیانو د ایران په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی و او د باچاهانو، سفیرانو او د نورو هیوادونو استازو لپاره یې زیورات ډیزاین کول. دا په زړه پورې ده چې پوشی چې دودیزې یزدي زرګران لا هم د سرو زرو زیورات په بشپړ ډول په لاس جوړوي او پالش کوي. دا لاس جوړ شوي توکي یوازې عادي زیورات نه دي، بلکې د خپل لرغونتوب له امله دا لوړ کلتور ارزښت لري.
ایزانو په پای کې مهمه ده چې یادونه وکړو چې د زیوراتو کارولو کلتور د ایران په ټولو سیمو کې شتون لري او یوازې د یزد او سرو زرو آثارو پورې محدود نه دی او په دې برخه کې ډیر په زړه پورې شیان لیدل کېدی شي. په ایران کې په ښکلا سربیره د زیوراتو ځانګړتیاو ته پاملرنه کېږي او ځینې وختونه دا حتی له مذهبي عقیدو سره هم تړلې وي او د ایران په ټولو سیمو کې خلک د مختلفو هدفونو لپاره د زیوراتو کارولو ته مخه کوي. په دې ټولو سربیره هغه بصري ښکلا چې دا تنوع راولي ده د بیان وړ نه ده. دا ټول دودونه او عقیدې او زیوراتو ته پاملرنه ښیي چې دا برخه په ایرانی کلتور او تمدن کې ژورې جړې لري او د خلکو له ژوند او عقیدې سره تړلې.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، یزد د زیورالاتو د نړیوال ښار په توګه د ثبت کېدو په اړه د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری شه.
تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوش ول چی د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخ کې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دی. دا سینه چې ووایو خدای پاک نعمت را کړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت را کړی، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.